محلی در بیسود و شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک مهمان ما بودند.
په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونه ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه یې په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر وړاندې کوي. خو لومړی زه نور یاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي درسي ګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه نوي مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې له ده د استهزا په محاکمه کې دفاع کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې ول زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 او 208,000 ته راکم شوی دی. په لوګر کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. د خبره په پکتیا کې د 203 تندر خولي اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته وکړه او ویل
تیر شپه طالب ترهګرو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بیدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د برید پلان درلود چې د 203 تندر خودودو د څلورمې لیوا منصوبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولی و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه یې مرګونې ټپیان شوي. د دې تر څنګ یو ډارسن موټر او یو اندازه وسلې او مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د مومن په وینا امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې زیان نه دی او رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د 215 اتل قلور دو هم د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغې قلور دو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوندو سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په هدف راغونډ شوي وو چې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي قواوو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي او دغه راز د هغوی یو اندازه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه په روانه مارچ میاشت کې شل اووره او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل
درې نړیواله شل اوریزې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالي سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان تیر جنوري میاشت کې له آیرلند نه د کرکټ 3-5 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې وګټلې او نړیوال جام ته د لار موندنې په درجه بندۍ کې ټول ټال 10 نمرې ترلاسه کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلي چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سی نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن چې ویلي دي د دغه وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی و کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 جنوري د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو پر مهال وینا کې ژمنه وکړه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه نوې مدافع وکیلانو د ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استضاف په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوې غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولی او د پنسلوانیا پخوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل دی. ټاکل شوی چې په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي ټرمپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړه وکړي څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لوري د یرغل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی وو او هغه استضاع کړ. په میانمار کې پیاوړي پاوز کودتا کړی او د حکومت مشر آنګ سان سوچي او د واکمن ګوند یو شمېر نور مهم غړي نیولې. د پاوز اړوند میادي تلویزیون اعلان وکړ چې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی تر څو د ترسره شوو انتخاباتو پر سر د راپورته شوي لانجمن وضعیت وروسته هیواد بیرته ثبات عمومي. د اعلان له مخې داسې بریښي چې منت سوی سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. سوی پخوانی جنرال او د ولسمشر مرستیال هم پاتې شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال فیل رابرټسن د آنګ سان سوچي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
Myanmar's military should immediately and unconditionally release Aung San Suu Kyi, senior government officials and others unlawfully detained.
دغه راز امریکا، استرالیا او د یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو هم ویلي چې پر کودتاو د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې تېره اونۍ له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم نیول شوی د لومړنۍ محکمې د پرېکړې له مخې به 1.5 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. ناوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند سزا له شرایطو سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون پر روسیه که پراخ مظاهره وشو چې د راپور نور له مخې له 5000 زیات کسان پکې ونیول شول.
مخکخه خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست نن دوشنبه د سلواغې 14 نیټه د 2021 کال د جنوري ل د فبروري ل دوهمې نیټه سره برابر ده. د فبروري ل لومړۍ نیټه سره برابر ده. بخښنه دی زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخړی. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې اوس مهال مخکښ شذ 19 خبرونه خبريږي او د نن ورځ زموږ ملمنی میرمن حسین اندړ او همدارز میرمن فاطمه مرچل دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره خپل رابطه جوړ کړو. دوی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل سي او له دوی سره خبري پیل کړو. خو اوریدونکو تاسو کولای سي زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي او خپل سوالونه را سره مطرح کړي. ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون کولای سي. د ازادي رادیو د افغان بي سيم د 1903 شميرې لاري هم مشتخپل نظرونه را لېږلای سي. از موږ د تلیفون شميرې د 0500022555 او 0599203540. تاسو اوس مهال د ازادي رادیو مخکښ شدي پروگرام اوري چې زموږ تر اوسه پورې زموږ ملمنی نه دی وصل سوی د تلیفون لاري. موږ هڅه کوو چې له دوی سره وصل سو. د ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوزو لپاره په پښتو او دری ځانګړي به پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پانه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. د دې پانی لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د شذینه هنر ګهم شریکېږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfer.org او همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفونی پیغامونه پر دغه شمیره ثبتولای سی 00422211215. سموږ له شذینه اوریدونکو مزانګړي هله د چي مشته تلیفون وکړي او له مش سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکو اخلم. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده بلی که تاسی ده رادیو جغی یو چه کشتا که او بیا با خبری پیل کو اوریدون که تاس که ولی سی مشتا زنگو وحی او پدی اره چه ده ازادی رادیو ده خپراونو للاری مش کم موضوعات تاس تا خپراولی سو که خپل نظرون را سر شریک که اوز هم مرزم یو بل اوریدون که تا میربانی وکی ازادی رادیو ده
خادم بلی امال علی بشیر مازه غوری سلام علیکم.
بلی و علیکم سلام ستاسی جغ مشترازی. میربانی وکی که تاسی ده شدو لپاره ده زنگرو خپراونو پا عرکم مشخص نظر لری تاسی که ولیسی چه لمش سره و داوری دونکو سره شریک که.
بلی خوری که سلامون تاسی ورنده کم ستاسی در راژیو طول کار کون که آوری دونکو تا او ستاسو دوارو غایب و ملمنو تا که و سازی رسیوی نیدی خبره داسته چې ما مخکې ویلی و چې شزه د جامعې نیم کشه دی په هر عرصه کې دوی ته باید ځانګړي حقوق ورکول شي په هر عرصه کې دوی باید خپل د حقه حقوقو څخه برخورداره وي لکه د دوی د میراث حقوق د دوی د هیواد حقوق او د هغه حقوق چې دی خپل په کور کې خپل د میړه سره لري او که د مور یا د پلار کوي باید هلته خپل حقوق دا حاصل کړي د تعلیم په عرصه کې د ډاکټرۍ په عرصه کې د ماسترۍ په عرصه کې دا د دې حق دی. دا چې موږ خشونت کوو دا زموږ خپل تقصیر دی او زموږ پوهاوی دی چې موږ ته دا پوهاوی نه دی راکول شوی تر یو ځایه خو اګر چې پوهاوی موږ ته راکول شوی دی باوجود د دې چې موږ خشونت کوو او دا خشونت بیا پر مجبوریت باندې اړ وو دا زموږ خپل قصور دی. ستاسو د میلمنې څخه مې د وسی همداسې م پوښتنه دا ده تاسو که چیرې افغانستان ته انشاءالله تعالی او ندواره خو یو که چیرې افغانستان ته صلح راځي یا پرځن دا دواړې متخصصې ډلې سره کښېني تاسو خپل د حقوقو په عرصه کې څه اندېښنې لري او صلح ته څومره امیدواره یاست او ښځه څنګه کولی شي چې د صلح په عرصه کې اهم رول ولوبوي؟
ډېره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره خپلې پوښتنې مطرح کړې. موږ به حتماً د هوسی اندر څخه ستاسو پوښتنه کوو. خو اوس زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه فاطمه مورچل را سره پر لیکه ده. اغلې مورچل د پکتیا ولایت اوسېدونکې ده. دا له امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مورچل ازادي راډیو ته ښه راغلاست.
مننه تاسو نه ډېر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته.
ډېره مننه ستاسو څخه هم ډېره مننه چې وخت مو وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. فاطمه جانې تاسو د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوئ. دا یوه داسې وظیفه ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه سړي سالاره ټولنه ده او هلته د ښځو لپاره دا ډول چې د ویاندې غوندې کار کوي دا شایي له ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځانګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوي یاست؟
بله مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو په ځان کې باید ووایم چې ګرچه تاسو خبره ترې یو حده پورې صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعضې مشکلات او ستونزې شته، بالخصوص ښځو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعضې ننګونې شته. خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ځکه چې موږ ګورو تقریبا د ښځو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنې 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه اوس کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونې او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنه سره خپل کمپټسلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر هده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
مننه فاطمه جان، لکه تاسو ته چې معلومه ده د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام چې اوس روان دی او تاسو لمړی میلمانه یاست، د شوتو د لاستراوړو په اړه باندې ډیر خبرې کوي او پر هغه باندې رڼا اچوي. تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
بله، زه به تاسو ته اول یو مختصر بک‌گراوند یا تاسو درکم، بیا به دې پوښتنې ته ځواب ورکم که تاسو موافق یې ما سره.
مهرباني وکړئ.
نو ما بله، ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا دا اعلان شوې وه. نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې.
مننه فاطمه جان، تاسو پر نړیواله کچه زده کړې کړې دي او د دغه وظیفې لپاره چې تاسو ورته انتخاب سواست حتمن به تر انټرویوګانو تیر سوي یاست، امتحانونه به مو ورکړي وي. لومړی ځل چې تاسو د ویاندې په توګه د ویاند مرستیالي په توګه انتخاب سواست، خلکو پر ټولنیزو رسنیو یو قسم غبرګون وشود. تاسو د دا ډول غبرګونو لامل څه ګڼئ چې یو ولوست ښځې ته هم خلک ولې دا ډول غبرګون شي؟
د دې برخه زه باید ووایم چې دلته خو زموږ ټولنه داسې غبرګونونه اکثر موارد کې دوی غبرګون ښیي، بلخصوص هغه موارد کې چې دوی د یو موضوع په هکله عمومي معلومات لري. مثلا زما په هکله ټول هغه معلومات چې خلکو داسې فکر کاوه چې زه ګویا د امریکې نه مستقیم راغلی او دې پوسټ کې بدون د چونو چاره او دې پوسټ باندې دا پوسټ ماته راکړل شوی کنه، نو خلکو یو داسې ذهنیت درلود او حتی ما کمنټونه ولوستل چې خلکو لیکلي وو چې دا خو امریکایی ده او ما چې دوه پاسپورټه به لري او دا پښتو دریم نه پوهېږي. نو خلکو ذهنیت دغسې و، دا ځکه چې دلته زما د کاری زما د تحصیلی بک‌گراوند باندې معلومات نه درلودل. ما تاسو ته مخکې وویل چې ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی، د څه کاله فارغ شوم، هغې نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته یو ته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیې کې، وزارت معدن او پټرولیم کې هلته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویاند د مرستیال ویاند په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دې ځکه و چې خلکو زما د بک‌گراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم چې وګل سوي وو فقط دومره ذکر سوي وو چې د ماستری کې ذکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای و چې دا به امریکا کې اوسېدل او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري وتمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي نو دا ناقص معلومات او داتې زما په اړه دوی معلومات لرل چې ما دلته د افغانستان کې پیدا شوم دلته لوی شوم او لمنیز د کریمه لسانس د کریمه دلته کېډي کار می کړای ته کله تجربه لرم نو د دوی دوی خبر نه ونو ځکه زه یوازې نه لږ دا بولم چې دوی ځکه ډیر ورګون او خوده مننه
فاطمه جانی ډیر مننه چې معلومات مو ورکړل زموږ اوریدونکو ته ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي مداسې شکایت کړي دي یا یو د زړه خاله را سره کړي دي چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلی ستونزې هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د هغوی یعنی دغه د دوی دغه خودي نه مني چې د یو شدي څخه دی فرمان ترلاسه کیږي یو شدي دی ورته وایي چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدي خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شدي ورسره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت ورکړي چې دا اصلا یو مسلکي کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
ما تاسو پوښتنه اول خو باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي ما دام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده که چې ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی په ادارې کې کار کوي که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نن اوس هغه نګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیس یې یعنې غنه په پورته موقف کې هغه د سمس ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخلي یا کار نه سم کوي ځکه دلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا غس دې دا څنګه غون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلمه چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو ژغ موږ ته راځي مننه چې زنګ مو هلې دی که خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ
زما نوم احمد الله دی د کندهار څخه سایت سره په تماس کې سلامونه درته وایم
وعلیکم السلام احمد الله صاحب زموږ د مخکښ شې پروګرام دی د ازادي رادیو او زموږ ملمنه فاطمه مرچل د کده دوی څخه تاسو کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
زه مو سره نه څنګه دا پښتنه دی چې دا آینده نه څه څه دی دا مثال خبرې څه سم وروزل شي چې دا لپاره یو څه ترتیب مو کوم برابر کړي او زم پښتنه می دغه ده چې مثال خبرې دغه شوه چې چې څه خو نو په اسلام کې هغه خپل حقوق لا ور کړی دي نو دغه حقوق سبا یې دې استفاده وکړي نو دغه پښتنه ده وخت نه سم
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړه واخیستې اوس په ورسې یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلی محترم ملال خوری تاسی تا و محترم استاسی ملمانی تا او دا زادی را ریتور آره دین کو تا سلامی ما و احترامات رو اندی کهون
و علیکم سلام استاسی جاغ مشترادزی مربانی وکی که کما پشتن لری
بلی اول قدم که خو جنابی خوری تاسی تا او طور آره دین کو تا احترامانه سلامی تقدیمون او روس د سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نن د الله تعالی بندگان دي او ورته تلار بلالین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ پر کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان سره نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څاند کې یعنې تاسو لوړ زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسوي یو درجې ته ورسوي چې دي هغه نورو خویندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو لري هغه خزې چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وړکتوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستیال وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمي چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه څه دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یو هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمونږ خزونه دا هیله ده چې دا یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه زده کړي د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لرو چې په هغه کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي مختلف شخصي کاروبارونه د عزت په چوکاټ کې چې هغه خرو سره خلوت نه وي هغه کې دې زموږ خځې په اداراتو کې زور ورکیږي هم نو باید موږ خپل هغه حقوق چې دي هغه اسلامي اصول په رڼا کې باید هغه ته متحد اوسو. دا زما نظر
ډېره زیاته مننه ستاسو پوښتنه او نظر مو واخیسته. ستاسو نظر چې تاسو وایئ چې په ادارو کې ښځې زورول کیږي دغه ستاسو خپل نظر دی او د ازادي راډیو دغه نسي تاییدولی که څه هم موږ بیلابیل راپورونه لرو چې ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي په کورنۍ د باندې او همداراز په دفترونو او نورو ځایونو کې. فاطمه جانې تاسو موږ د دواړو اوریدونکو پښتنې واوریدلې. محمد الله صاحب د کندهار څخه چې زنګ راوهلی و زه فکر کوم چې د دوی د پښتنې هدف دا و چې تاسو د ښځو لپاره کوم کارونه کولای سئ په دغه موقف کې چې دا اوس تاسو یاست. او د دوهم اوریدونکي پښتنه دا وه چې د ښځو لپاره تاسو کوم ډول ستونزو ته پام کوئ او راپورته کوئ. زه به دوی ته دغه ووایم مخکې د دې چې فاطمه جانې تاسو د دوی ځواب ووایاست چې هر انسان هغه مهال د نور سره مرسته کولای سي چې لمړی خپل د ځان سره مرسته وکړي. نو که څوک خپل ځان ته لار هوار کړي او پرمختګ وکړي بیا هغه مهال د نور سره هم مرسته کولای سي. نو فاطمه جانې تاسو د دوی د پښتنې په جواب کې کتن غواړي یو څه وایس مهرباني وکړي.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان
پر کال ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ دوه نسل کې انجونې ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی توګوره په اداراتو کې ډېره خوانده لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازارکیت او شایسته اوسي نو دوی ته کاری برابر کړي کاری زمينه یو خبر او بل د بل ورور چې ویلې مثلا چې بعضې ښځې دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللې وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنی اسوسیشن ورته وایو پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې چې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایات ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا وی هم د کله چې د لسانس د کړې پورې تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ باندې سیمینارونه او ورکشاپونه لرو باندې ولایت سفرونه هم لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو د دې طریقې وړاندې چې زه وکولای شم چې خپل خويندو ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو چې رقم ته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعده سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي ترې ویلاندې د می وروسته بل خپل دوهمې ملمنې حسی اندر سره یو
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانسته شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمې ملمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده د اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولسته او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
ډیر مننه چې تاسو وخت استلې دي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅ وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتی مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو ورکتین ده چې هغه خپل شاگردان درې کټګوري کې موږ لرو ورکتون شیخارګال لومړی سنت ورکتون دوهم سنت ورکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاگردان تر وومه سنت ساتم سنت پورې لرو په څنګ کې موږ یو بخش ده ورسه شهدای نظامی په نوم یو څنګه هم د مکتب کې لرو چې کله کله اغه شهیدانو ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا د امنیتي قانونو لخوا موږ ته معرفي کیږي چې دا قصدي او بلا فیس نه موږ با صحنه ورکړی دا او د دې په شش لاندې نیسو اصلا زموږ مرکز نه خاص انتفاعي مرکز موږ په فیس کې لږ خصوصي سکتور کې راځي
ډیره مننه اندر صاحب. مخکز موږ یو اوریدونکی ستاسو لپاره پوښتنه پریښوده. دوی وویل چې افغانستان ته سول راسي، تاسو د خپل حقونو په اړه څومره اندیشنه یا هیلې لري د راتلونکي لپاره؟
مونږ سول راسي په سول کې د حقونو لپاره ولې باید اندیښنه ولرو؟ ځکه چې که سوله راشي قانون حاکم کېږي، حاکمیت به قانون راځي، ولس یو سوکاله او ارامه ژوند به ولري. خامخا د ټول افغانستان د خلکو د حقوقو په څنګ کې زموږ د خویندو او زموږ حقوق هم به پکې خوندي وي د اساسي قانون په بنسټ.
مننه. اوس هم میرمن اندر موږ به ورسو خپل اوریدونکو ته له دوی څخه به ځینې پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ او زموږ میلمنه هوسۍ اندر ده.
صحیح ده خوري اورو. ملالۍ خوري تا ته هم سلامونه، دا نورو ته خویندو ته هم سلامونه. نو که مهرباني وکړي دا د ولور په باره کې خبرې وکړي. د ولایتو کې ډېر ولورونه جګ دي، خصوصا موږ د میدان ښار لوګر دا نور جهینه غټو چوکیو باندې قرار لري او لږ مخلوق ته عامه پوهاوی وکړي چې دغه پیسې حرامې دي. تر ولکه اتلاکه پورې ولورونه رسېدلي دي، خلک ډېرو سره جګرخونه دي.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته. میرمن اندر تاسو ته دوی پوښتنه واورېدله چې د لوړو ولورونو په اړه یې وکړه، که تاسو دوی ته څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
مننه ورور جان. مخکې له دې نه چې زه لوړو چوکیو ته راشم، هم د همدې لپاره مې ډېرې مبارزې کړې ده او همیشه مې خپل غږ اوچت کړی ده چې ولور شریعت لحاظ نه هم حرام ده، او کله چې دا اخیستل کېږي یعنی د خلکو سره خلکو په اقتصادي ژوند په څنګ کې حتی روحي ناراضي او مشکلات ایجادوي، او هغه نجلۍ چې واده کېږي په ولور میره کور ته چې راځي ځینې مشکلات او ستونزې ورته پیدا کېږي، ځکه چې د هغې په وجه خلک کورنۍ خصوصي قرضدار شوې ده او پوړول شوې ده. د همدې اساس بنسټ مونږ ډېرو کلونو نه مبارزه وکړه او په قوانینو کې کوشش مو وکړه چې تعدیلونه راشي. هغه وخت البته ما په مدني ټولنو کې کار کول، خپل غږ مې اوچت کړی و، آواز مې ورکړی و، او دا مونږ همدومره په دې وتوانېدو چې دا په قوانینو کې ځای په ځای کړو چې څوک دا د ولور اخیستلو حق نه لري. متاسفانه دا ولور اخیستل یو ناپسندیده فرهنګ ده چې اوس د ولسونو په منځ کې مخصوصا په پښتونیشو سیمو کې او سمت شمال کې ډېر رایج ده. نورو ولایاتو کې خو دونه وي یا نه وي یا مقدار یې کم ده، مګر د پښتونیشو په سیمو کې او په سمت شمال کې دا ولور ډېر لوړ ده او موږ پوهېږو چې دا خلکو ته ستونزې او مشکلات ایجادوي. مګر فلحال شرایط همداسې راغلې ده چې دا په تفاهم کېږي، کورنۍ په خپل منځ کې هماهنګي کوي، په نتیجه رسېږي، ولور ورکول کېږي، ولور اخیستل کېږي. نو کله چې دوه نفر په خپل منځ کې جوړېږي، درېیم نفر هلته کومک او همکاري کولی شي په مستقیمه توګه. نو کومک او همکاري هغه وخت کېدای شي چې خلک د قانون په چوکاټ کې کار وکړي او د قوانینو نه استفاده وکړي او قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي. نو کله چې په خپله خلک همکاري ونه کړي او ولور ورکړي او کوشش په دې ونه کړي چې یو بل نجلۍ چې د خیته د بل کلي وو یا د بل کلي وو یا د بل ساحه وو د هغې سره واده وکړي، خامخا بیا د کلي خلک پوهېږي چې دا لوګانې همداسې پاتې کېږي، نو راځه چې ولور کم کړو. د کلیوالي لاره خو یې همدا ده چې د بایکاټ سره وکړو، چې دا اقدام ونه کړو، دونه ولور سره به هلکان راضي نه شي. نو کله او د دغو سیمو نه یا د دغو خلکو او کورنیو سره دوستي وکړي چې هغوی په شرعي لحاظ هم ولور حرام ګڼي او په حقوقي لحاظ هم د قانون حاکمیت مني او نه غواړي چې خپل لوګانې خرڅ کړي او د خپل لوګانو آیندې ته ګوري. نو هیله لرو چې سوله راشي، حاکمیت د قانون راشي، چې هغه خلک په زور دا کارونه کوي یا فشار راوړي یا جنجال جوړوي، د قانون له لارې موږ وکړای شو چې په کلیو بندو کې دا مشکلات حل کړو. معمولا د ښارونو د ښارونو په منځ کې دا مشکل تر یو حده ښه چې تر ډېره حده پورې حل ده، ځکه چې په مرکزونو کې د ولایاتو په مرکزونو کې قانون حاکم ده او که څوک مراجعه کوي عدلي قضایي ارګانونه په دې برخه کې اقدامات کوي او مزنه همکاري ورسره پوره کېږي په قانون په چوکاټ کې.
مننه آغلی اندر که داس فکر وکړو چې خلک په دې باندې پوه دي، یعنی دوی دغه یو ستونزه ګڼي او دلته موږ ته زنګونه هم حتاوي او موږ ورته پر همدې موضوعاتو باندې راپورونه هم جوړ کړي دي چې د یو انسان پیر او پلور یعنی خرڅول چې هغه د ولور په توګه دی چې نارینه خپلوان خپلې ښځینه خپلوانې خرڅوي په پیسو باندې او بیا دغه نوم یعنی ولور دی. خو په معنی حال کې خلک دغه کار ته دوام ورکوي ځکه چې شایي زوف د قانون د عملی کېدو په برخه کې وي. په ورته وخت کې که د ولور مشکل یا ستونزه حل سي خلک هیڅ ولور و نه خلی، آیا دا ستونزه بیا راپورته کېدلای سي چې نارینه به د اقتصادي لحاظ دومره تر فشار نه لاندې کېږي او بیا به دوی وکړای سي چې تر یو زیات ودونه وکړي او بیا هم د یوازې د دې ستونزې د حل زیان هم وښودو ته ورسېږي چې هغه هم بیا بیرته ښځې د کورنۍ کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي؟ نو آیا د دې په دې برخه کې چې باید توازن رامنځته سي او ټول انسانان و دې ته متوجه سي چې په دواړو مواردو کې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، موږ څه کولای سو؟ یعنی د عامه پوهاوي په برخه کې د غزنی ولایت د ټولنیزو او اقتصادي چارو د مرستیالي په توګه تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مننه کوم. مخبره خو دلته ده چې په حاصل کې ولور د شریعت له لحاظ نه حرام ده او کوم د قانون په لحاظ هم جرم ده، یعنی هم قانونی وجه معلوم ده او هم شرعی وجه معلوم ده. هیڅوک حق نه لري چې فرا قانون یا فرا شریعت کار وکړي او جا عمل وکړي. متاسفانه زموږ په جامعه کې شرایط همداسې راغلی ده چې خلک د عدم آگاهی نه کله کله دا کارونه کوي، کله کله نه، چې اکثریت دا کارونه کوي. انجلۍ وادوي په پیسو ولور وادوي او دالک خپلوان هم مور پلار هم ولور ورکوي. اصلي ستونزه دلته ده چې دا باید دوی پخپله اون نکری، یعنی دا باید هم د اجتماع دقی او فرهنگ و سبیل سویده و تو د خلقو پا فرهنگ که که اون پز لاسه هنی تاری یا سلوشل دلائل در تاویی وایی مثلا تاکی او با انجلی تاویی یا انجلی پلان تاویی که رو دا ولور آرام ده، شرعی نده، قانون پلاز جرم ده، ولور ماخله لور بنده که بر که آغه وای وای چې ما لور واده شي د خسر په کور کې ورته ویل کېږي چې ته زه بابا ته مفت راغلې د خسر په کور کې عزت کمیږي. زموږ خو مشکل د یوازې د دې نه ده چې دا نجونې کورنۍ دا ولور اخلي، مشکل د دې ده چې که مفت انبار کړي د طرف مقابل هم داسې برخورد ورسره نه کوي چې دا نجلۍ مفت راغلې ده او احسان یې ومني او ورسره ګزاره وکړي او قدر یې وکړي چې د پلار کور د اباد څه پرې مفت راته راکړی وي. برعکس هغوی په دې نجلۍ باندې فشار راوړي چې زه په کور کې درسه څه عزت وي خو هغه د مفت راغلې وي ته نه یوه بله دی. دا ستونزه او مشکلات شته. ما په هر حال دا زه فکر کوم چې دا اج اوقات د وزارت لخوا د مساجدو او د منبرونو له آدرس نه دا پیغامونه ولس ته ورسېږي ډېر مثبت اغېزې به ولري، تر دې نه چې مونږ آگاهي عامه برنامه د ښځو د مدني فعالانو او یا وزارت زنان له آدرس نه یا بل د هغو نهادونو نه چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي دا تبلیغ وکړو، ځکه چې که هر تبلیغ د ښځو په وړاندې د وزارت زنان لخوا یا د جامع مدني لخوا غږ پورته کېږي چون ذهنن روحن ولسونه به کلی باندو که دیتا آماده نیدی که دا خبری بومنی بیا دوی دیتا هم للاسا وایی دا دموکراسی را غلی دا زمون دینجون و صلاحیتون زمون للاسا باسی دا بر غربی برنامه دا دا خارجی پروژه دا پکستون زیادی دیدی. مگر که دا خبر او دا آگاهی آمد یا منظم برنامه که اوقات که دوزارت از اوقات لخواه ورکل سی او په مساجد کې په منبر کې د جمعې په لاس کې د نور د سهار په لمانځه کې د ماخوستان په جامه کې کده تبلیغ سي او د دې هغه اضرار او ضررونه چې خلکو ته او کورنیو ته مخکې کېږي ورکړل سي. انشاءالله نتیجه به یې مثبت وي او تاثیر یې مثبت ده. خلک ډېر زر اوري او ډېر زر ورباندې عمل هم کوي، ځکه چې الحمدلله موږ اسلامي جامعه یو، دونه چې زموږ د روحانیونو د علماو د ملا امامانو خبرې اورېدل کېږي او تاثیر یې مثبت ده. د نورو نهادونو تاثیرات به دونه ډېر نه دي. مننه
ډېره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته او محترمو میلمنو ته سلامونه نیکی هیلی. آغا امیر د جلال آباد بیسود ولسوالۍ د بینیګانه تاسو سره تماس کېمه او هیله کومه چې زما ټلیفون قطع نه کوي. کله ناکله تاسو ټلیفون قطع کوئ، بیا وایي چې د ورور ټلیفون قطع شو. هغه دغه بعضې ورونه خزان ټلیفون قطع کوي او بخښي. زما یو پوښتنه ده د مورچل صاحب نه، د اسلام مقدس دین هیڅ یوې ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د
ځان خبرې کوي؟ بخښنه دیوي
چې موږ یو ملک لکه امریکا چې هر څه د اسلام
سره ستاسو خبرې موږ نسو تاییدولی. او همداراز دا چې د دغه رادیو د لارې تاسو خپل نظر شریکولی سي، اما دغه چې اذهان مخشوشول او د اسلام د مقدس دین په اړه باندې ناسم معلومات خپرول د دې رادیو په پالیسي کې نه دي. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. از موږ میلمنه میرمن اندړ حسی اندړ ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
او بل میلمنه ولاله کوم د جاده دغه څه پښتنه درلوده.
بلی اوس فاطمه مرچل صاحب زموږ سره نسته، یوازې حسی اندر صاحب را سره ده. که تاسو له اندر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیرې زده کړې کړي چې دغه سیوان کړي دغه سره راکړي چې د افغانستان کې کړي چې په خارج کې کړي؟
مننه محمدي صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. فکر کوم چې نور اوریدونکي زموږ سره پر لیکه نسته، خو څنګه چې موږ ته تلیفونونه راځي موږ به اخلو. زموږ د تلیفون شمیره ده 00008225 او 09920350. مهرباني وکړئ اوس په ورسم یو بل اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته تلیفون پر لیکه.
مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که تاسو خپل نوم وایست او که پښتنه لري. بله، که پښتنه لري مهرباني وکړئ.
دلته خو په هلمند کې ښځې د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند، زموږ صحت، زموږ مکتب، زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې کله بخښي شوز په ترافیکو مکه درګولله، هغه هیلو امیدونه موږ ته د خلکو سره خابې سول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید شوز راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ته چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش وکړي، چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې غوې پلان ولري، کوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکله نه کړي. خو د دې هغه رفتاریانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده، کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانه ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
ډېره مننه مظلوم یار صاحب، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی. بلې
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ موږ ته راځي. خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
پوښتنه مې دا ده، اول سلامونه وایم. بابا
په ډیره بخښنه سره چې زموږ تماس له دوی سره یو ځل بیا قطع سوی دی. ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې فکر کوم چې په لاین کې کوم ستونزه ده. اوس به بیرته ورسمه خپل میلمنی حسین اندر سپته. اندر سپ تاسو زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله. مظلوم یار سپ ویل چې هغه شزه چې موقف ته ورسیږي بیا کولای شي چې د نورو شوز سره هم مرسته وکړي. او یو بل اوریدونکو تاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په کوم ځای کې زده کړې کړې دي؟
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مستدایا مکتب مې په مبس ثانی مستدایا مکتب کې وروسته لیسې دوره مې په رابیدلسي په لیسا کې او فاکولتا مې د ساینس پوهنځي د کیمیا بیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده. او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو، یو دوه کاله مونږ مهاجر شو، نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا پاک غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده. او که هر یو خور ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زمونږ تقاضا، زمونږ هیله ده، زمونږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شه چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی لپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو بانډو کې ښځو ته ورکړي، هغومره هم زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده. په همدغې لري لري سیمو کې، حتی په مراکزو کې، زمونږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چه افغانان هم شکر دی، الحمدلله مسلمانان هم دی، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته، د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زمونږ د مبارک دین اسلام کې په ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي ان ته کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي، او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي، پهلته اسراس ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زمونږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونی ده. یعنې انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړی نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی ته نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث نه خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هرڅوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که په دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد ولور قوي وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده، او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بانډو کې اصلاح شي چې دغه ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر، هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي، او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر، چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده، یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده، او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقارېږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي، تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د میرمن حسی اندر خبري واوریدلې. میرمن اندر د ساينس په هنزي څخه لیسانس کړي او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. دې د شوز د حقونو په اړه او د خپل فعالیتونو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل. ازادي رادیو د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د شوز لپاره په پښتو او دری ځانګړي وی پانی پرانیستي. د پښتو پانی پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پانی پته د da.azadiradio.com/women. دا ازادي رادیو په دې ځنګړې په دوغه ځنګړو پانو کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. دوغه پانو ته ورسي او لمر سره خپل نظرونه هم همته شریک کړي. د مخکښ شوزو پروګرام هم په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.